در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست. خوش آمدین احمد به استودیو.
سیستمی عباس مننه د ازادي راډیو د تو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه په منځني چپه دوله شپږ نیبي په افغانستان کې اوریدل شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.15 نیول شي. نن له کابل کندوز یو لوړ پوړی پلاوی روان دی. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. افغان پلاوی په کندوز کې د وروستۍ بمباری څېړنه کوي. په بامیان کې د اوږدې ځغاستې سیالي د بهرنیو لوبغاړو په ګډون ترسره شوه او په اردن کې امریکایي پوځیان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت یو جګ پوړی پلاوی نن کندوز ته ځي، څو هلته د نړیوالو ځواکونو په روسي هوایي برید کې د ملکیانو د وژل کېدو د پیښې پلټنه وکړي. د کندوز د والی مطبوعاتي دفتر وایي دا پلاوی به د بوز قندهاري په سیمه کې د پنجشنبې شپې د هوایي حملې په اړه تحقیقات وکړي چې افغان چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو پر ضد پلان شوی وه. دا په داسې حال کې ده چې د محلي مقاماتو یو پلاوی لا د مخه د پیښې سیمې ته تللی او پلټنه یې پیل کړې ده. د کندوز د امنیت قمندانۍ په وینا په دې پیښه کې یو دېرش ملکیان وژل شوي، درې افغان سرتیري او شپږویشت وسلوال هم وژل شوي دي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د کابل پرس کلب په نوم د افغان خبریالانو یو مرکز له ټولو رسنیو غوښتي چې په ناامنو سیمو په ځانګړي ډول په هغو ولایتونو کې چې جګړه پکې روانه ده خپل خبریالان د جګړې لومړۍ کرښې ته وانستوي. کابل پرس کلب په هلمند کې د آریانا نیوز د خبریال نعمت الله ظهیر د وژل کېدو په اړه په خپله اعلامیه کې د دغه افغان خبریال وژنه خندلې او ویلي دي چې په هغو ولایتونو کې چې جګړه پکې روانه ده خبریالان خوندي نه دي. د آریانا نیوز خبریال نعمت الله ظهیر د جمعې په ورځ د لشکرګاه ښار په څنډه کې د ماین په چاودنه کې ووژل شو. په خوست کې پرون څلور ټنه بې کیفیته درمل وسوسول شول. د خوست عامې روغتیا ریاست وایي دا بې کیفیته درمل په وروستیو دوو میاشتو کې د خوست ښار او د شاوخوا سیمو له درملتونونو څخه راټول شوي وو. په همدې حال کې د خوست والي حاکم خان حبیبي وویل چې په دې ولایت کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه معیاري خدمات او ډاکټران مسلکي وړتیا نه لري.
دا هم تاییده و چې په تدریجي ډول باندې باید دغه پروسه ګړندۍ او بیر اخیره په نهایت کې ډاکټر سیبان قانوني جواز ولري.
له اسدي راډو خبرونه اوري. په بامیان کې پرون د ماراتن یا د ډلیز ځغاستې د سیالیو دوهمه مرحله ترسره شوه. په دې سیالي کې چې د لسو او دوه څلوېښت کیلومترو د وهلو لپاره وه افغان او بهرنیو لوبغاړو برخه واخیسته. د بامیان د اطلاعات او کلتور رئیس کبیر دادرس اسدي راډو ته وویل چې د ډلیز ځغاستې د سیالي چې د سلو نجونو په ګډون پکې یو سلو پنځه شپېته ورزشکارانو ونډه درلوده د اتصالاتو د مخابراتي شرکت په مالي همکارۍ ترسره شوه. په دې سیالي کې د امریکا، بریتانیا، هالند، فنلند او کاناډا ورزشکارانو هم ګډون درلود. ایران یو شمېر کسان چې په دې هېواد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماتیکو ماموریتونو په حمله کې په لاس لرلو تورن وو تېره ورځ په بند محکوم کړل. اسنا نیمه دولتي خبري آژانس وایي دا کسان د دریو او شپږو میاشتو په بند محکوم شوي او یو شمېر نورو ته برات ورکړل شوی دی. د ایران قضیایي ویبپاڼې خبر ورکړ چې د روان کال په جنوري میاشت کې د سعودي پر سفارت او کنسولګرۍ په حملو کې د لاس لرلو په تور یو سلو شپږ څلوېښت کسان توقیف شول. سعودي عربستان تر دغو حملو وروسته چې د ریاض لخوا د یو مخکښ شیعه عالم د اعدام په عکس العمل کې وشوې له تهران سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړل. ارمنستان ویلې ایران څخه د طبیعي ګازو د واردولو پر بیل دغه هیواد سره مذاکرات کوي. د ارمنستان د انرژي مرستیال وزیر هایت هاروتوتین د جمعې په ورځ د ازادي راډیو ارمني څانګې ته وویل که خبرو مثبته نتیجه ورکړه نو ډیر ژر به ارمنان د ایران له طبیعي ګاز څخه ګټه واخلي. ارمنستان دا مهال له ایران څخه په کلني ډول 500 میلیونه کیوبک متره ګاز واردوي او دا هیواد غواړي چې له ایران څخه نور ګاز واخلي او بیا یې له خپلې خاورې ګرجستان ته صادر کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي په اردن کې درې سرتیري له یوې پوځي اډې بهر وژل شوي دي. دفاع وزارت د جمعې پر ورځ وویل یو سرتیری ځای پر ځای او دوه نور وروسته د ټپونو له امله سا ورکړه. که څه هم امریکایي چارواکو نه دي ویلي چې دا سرتیری په څه ډول پیښه کې وژل شوي، خو ځینو راپورونو کې ویل کېږي چې دا پوځیان د اردن په جنوب کې د ال جعفر پوځي اډې ته د ننوتو په حال کې وو چې ډزې پرې وشوې. دا لا هم نه ده څرګنده چې پر دې امریکایي سرتیرو دا ډزې چا او ولې کړې دي. اردنی چارواکو ویلي د دوی یو افسر په دې پیښه کې ټپي شوی دی. اردن د امریکا مهم او سیاسي متحد دی او د داعش پر ضد مبارزه کې د امریکا متحده ایالاتو په مشرۍ د ائتلاف غړی دی. د امریکا فدرالي چارواکو خبرداري ورکړی دی چې کېدای شي د القاعده شبکې پلویان د متحده ایالاتو د انتخاباتو په درشل کې تروریستي بریدونه وکړي. په واشنگتن کې وی سرچینې ویلي چې فدرالي ادارو محلي چارواکو او ایالاتونه با خبر کړي، خو دای هم ویلي چې د احتمالي بریدونو ګواښ په ټیټه ساته دی. د القاعده د پلویانو لخوا د احتمالي بریدونو خبرداری نیویارک، ټکساس او ویرجینیا ایالتونو ته ورکړل شوی دی. سی بی ایس نیوز چینل ویلي د تروریستي حملو د احتمال ګواښ له انتخاباتو یو ورځ مخکې، یعنی د نومبر په اومه نیټه دی. خو امریکایي چارواکي وایي شایي کومه تروریستي ډله غواړي د دې ګواښونو له لارې څوک وهڅوي چې برید ترسره کړي. د عراق پوځي چارواکي وایي په موسل کې د اسلامي دولت ډلې وسلوال له یوې مینې شاته تمبولې دي او د پرمختګ په حال کې دي. دغو چارواکو پرون ویل چې امنیتي ځواکونو د موسل ښار په ختیځ کې شپږ حوزې له دایر څخه نیولې دي. په عراق کې د تروریزم ضد خدماتو ادارې وویل د مالایین، سما، خزرا، قدس، کرکولي او کرامه حوزې اوس د حکومت تر کنټرول لاندې دي. د عراق حکومتي ځواکونو او کوردي پیشمرګه سرتیرو د اکتوبر په 18مه پر موسل بریدونه پیل کړل، خو پرونۍ جګړه تر ټولو سخته وه. د اسلامي دولت ډډې له 3000 تر 5000 پورې وسلوال په موسل کې ځای پر ځای شوي دي. بلور ته د اسلامي دولت د ډلې اړوند وی خبري سرچینې وویل چې داعش د ترکیې په جنوب ختیځ کې د دیار بکر په ښار کې چاودنه کړې ده. په دیار بکر ښار کې پرونی چاودنې 9 تنه ووژل او تر سلو ډېر ټپیان کړل. د سایټ په نوم د امریکا څارونکې استخباراتي ډلې د داعش د خبري اژانس اماق په وینا خبر ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په دیار بکر ښار کې له چاودیدونکو موادو یوه ډکه لارې د پولیسو د دفتر مخې ته منفجره کړه. په دیار بکر کې اکثر کوردان موسی او ترکی چارواکو تور پوری کړی دی چې د خونړۍ پیښه د کوردستان کارګر ګوند کړی ده. د داعش یا د اسلامي دولت د ډلې مشر ابوبکر البغدادي تیرونی په یوه ژغیز پیغام کې پر ترکیې د بریدونو غوښتنه کړې وه. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:05 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې کندوز ته له کابل یو جګپوړی پلایوای روان دی، څو هلته د هوایي بمباري له امله د وژل شویو ملکیانو قضیه وڅېړي. په کابل کې د ملګرو ملتو ویان چې پر دې مسلې تروسه خبرې وویل چې پر دې مسلې تروسه خبرې نشي کولی ځکه چې راپور نه لري.
We're not commenting on it because we don't have a report. It's a very complicated situation. So
د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال بیا ازادي راډیو ته وویل
زه د کندوز کلګو ته ډاډ ورکوم چې دا پیښه به څېړل کیږي او دغه پیښه لاملونو سره به قانوني چلند کیږي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال د جګړې جبهې ته تللی. دا د سنگر چای دی. د جګړې ځپلي سیمې خلک څه وایي وړاندې یې تفصیل درکو. دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې به دا هم واوري شربت ګله بل سبا کابل ته روانه ده.
دوشنبه وایي شاله کابل ته ځي دې ته کور جوړ دی خو څه به د جلاد ما په رئیس جمهور میلمنه وي.
په کندوز کې د ملکیانو د مرشوب لی د روسي پښتې د سرنګوالي د معلومولو لپاره نن یو جګپوړی پلاوی دی ولایت ته رسیږي. د کندوز چارواکي وایي د دوی یو هیئت لا د مخه د پښې سیمې ته تللی او خپل تحقیقات یې پیل کړی دي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشر په کندوز کې د ملکیانو وژنه خندلې او په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي دوی هم د پښې د سرنګوالي پلټنه کوي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د کندوز د والی د مطبوعاتي دفتر مشر وایي د مرکزی حکومت یو لوړدبه او با صلاحیت پلاوی نن دی ولایت ترسیږي او د هغه هوایي برید د څرنګوالي په اړه پلټنه پیلوي چې یو دیرش ملکیان پکې وشل شول. اسماعیل مسؤل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د مرکزی حکومت هیئت په داسې وخت کې کندوز ته راځي چې محلي ادارې لا د مخه د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه تحقیقات کوي. دا وایي دا چې د مرکزی حکومت په پلاوي کې د کومو ارګانونو استازي شامل دي تر اوسه په اړه موږ معلومات نه لرو، خو موږ د ولایت په سطحه د دې موضوع د وساحت لپاره د ملي امنیت، پوځي څارنوالۍ او نورو چارواکو یو ګډ پلاوی ټاکلی دی. د کندوز ښار په بوزي قندهاري سیمه کې د پنځشنبه د شپې د هوایي برید په نتیجه کې د مرګ ژوبلې د وروستۍ شمېرې په اړه د دې ولایت د امنیت قومندان محمد قسیم جنگلباغ ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې یو دېرش ملکي وګړي، درې افغان سرتیري او د دولت شپږویشت وسلوال مخالفان وژل شوي دي. نوموړي هم تایید کړه چې د مرکزي حکومت پلاوی نن کندوز ته رسیږي. په همدې حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د کندوز د پیښې په اړه لا د دوی معلومات بشپړ شوي نه دي او د تل په شان په دې هوایي حمله کې د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه لازمه پلټنه کوي. د یوناما ویان فلیپ سموکر ازادي راډیو ته وویل دا یو پیچلې موضوع ده او موږ لا هیڅ ډول تحقیقات بشپړ کړي نه دي. زه نشم کولای اوس پرې تبصره وکړم. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون مشره سیما سمروي له 2001 کال راهیسې په دې هیواد کې ملکي وګړي د جګړو او تاوتریخوالي قربانیان دي او څه چې دا کمیسون کولای شي هغه د دغه شان پیښو غندنه ده. مېرمن سمروي د ملکیانو وژنه چې د جګړې د هر لوري لخوا وي له بشري حقونو سرغړونه ده.
از طرف دیگر همیشه خواستیم که هم از افراد ملکی به عنوان ستن استفاده نکنن و هم طرفین مناظره توجه بکنن به تلفات ملکی انجام ندن. از دید ما تخطی بسیار جدی حقوق بشر است.
ناتو تړونوای په کندوز کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې موضوع ساري، خو د متحده ایالاتو د دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې.
افغان حکومت وایي د کندوز د وروستۍ پیښې څېړنې ته د ګمارل شوي پلاوي د موندنو له مخې به اقدامات وشي او له عاملانو سره به قانوني چلند وشي. د جمهور ریاست لمرستیال ویان د وخند مینه پال سره د ازادي راډیو خبریال محمد قسیم سولمل د مرکې په سر کې دا پوښتلی چې ولې په هوایي بمباریو کې د ملکیانو خوندیتوب ته پام نه کیږي. ښاغلی مینه پال په ځواب کې وویل
د پیښې د څېړنې لپاره هیئت ګمارل شوی دی. دا هیئت به پر دې پیښه باندې هر اړخیزه څېړنه کوي او د څېړنو تر بشپړېدلو وروسته به دا د افغانستان ولسمشر ته راوړي او د دوی د څېړنو پر اساس باندې به اقدامات کیږي. خو یو مسله روښانه ده چې د افغانستان د خلکو دښمنان تل د خلکو په کورونو کې سنگرونه نیسي او له خلکو څخه د سپر په توګه باندې کار اخلي. دا د شي اکثره وخت ملکي تلفات رامنځته کیږي او خلکو ته د ځاني زیان تر څنګ مالي تاوانونه اوړي.
مینپال صاحب، وخت نا وخت د ځینو پیښو په ارتباط باندې د دولت خوا هیئتونه یا پلاوی ټاکل سوي دي، کله نا کله دوی نتایج هم اعلان کړي دي، مګر هم د خلکو شکایت په ټوله کې دا دی چې دغه شکایتو ته بیا رسیدګي نه کیږي، یعنی دولت اقدامات نه کوي. تاسو څونه ډاډ ورکوي، څونه اطمینان ورکوي چې هغه کسان چې واقعا ملامت دي په دې پیښه کې یا کوم واقعیتونه دي د هغه پر اساس باندې به بل اخر اقدامات وسي؟
بالکل، دا هیئت چې مزي سړنې کوي د سړونو مخه او هدف هم همدا دي چې هغه کسان شي په پیسه کې لاس لري، هغه کسان شي ناغیړی کړي دوی سره به قانوني برخورد کیږي او قانوني برخورد سره سوي دي په تیر کې شي په دغه سی پیسو یا نورو پیسو په اړه باندې پلاوی ټاکل سوي دي، دوی سیړنې کړي دي، دوی د سیړونو پر وړاندې کې اجرات کیږي. زه د کندوز خلکو ته ډاډ ورکوم چې دا پیسه به سیړل کیږي او دغه پیسې لامرینو سره به قانوني چلند کیږي.
او که یو څه د پلاوی په ارتباط باندې هم معلومات راکړي چې په دې پلاوی کې آیا د دغه سیمې خلک چې زیانمن سوي دي یا دوی انتقاد لري، شکایت لري، دوی ته هم سهم ورکړل سوی دی د دې لپاره چې دا بهیر شفاف وي او بل اخر د دوی قناعت حاصل شي؟
به کامل نهایت یو برخه تخنیکی ده او بل برخه هغه ده چې د خپل باندې د کندوز د خلکو استازي په کې شته او دا به ځي سیمې ته د سیمې د خلکو سره به په مخامخ توګه ویني او بلدي څخه به دغه پیښې څرنګوالی پوښتي او د هغه وروسته به ورباندې اجرات کیږي.
د ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
و موردل چې جنگ دی ورک شي، خو وړاندې مو په دې خبرونه کې جنگ ته ورولو د هلمند د جګړې لومړی کرښې ته، خو مخکې تر دې چې د هلمند جګړې ته مخه کړو، د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو. صفي الله ستانکزی کتنه ورته کوي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې په کندوز کې د ملکیانو او امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او همداراز په افغانستان کې د فساد په اړه مطالب لیکلي دي. نیویارک ټایمز، انډیپندنت او وال سټریټ جرنال په کندوز کې د وروستیو پیښو په اړه د عامو خلکو او امریکایي چارواکو خبرې خپرې کړي دي. وال سټریټ جرنال لیکلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو عمومي قمندان ویلي چې د امریکایي سرتیرو له مرګ ژوبلو سره سره دا هیواد ژمن دی چې له خپلو افغان ملګرو دفاع وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په یو بل مطلب کې لیکلي چې په نړۍ کې یو هیواد دی چې تر ټولو ډیر افغانان مني، هغه په خپل افغانستان دی. د نیویارک ټایمز په خبره روان میلادي کال تر پایه 1.5 میلیون افغان کډوال هیواد ته راځي چې په مینځ کې ثبت شوي کډوال هم شامل دي او په زور خپل هیواد ته لیږل کیږي. په پاکستان او ایران کې په سلګونه زره افغان کډوالو باندې د ورځ تر بلې فشارونو زیاتوالی د دې لامل شوی چې د ورځپاڼې په خبره لکونه افغانان خپل هیواد ته ستانه شي او دا ثبات هم متزلزل کولای شي، ځکه چې خیریه بنسټونه د هغوی د ستونزو د هواري لپاره کافي پیسې نه لري او کډوال هم له یو اندازه کمه پیسو پرته چې هیواد ته لستنېدو سره یې ترلاسه کوي نور هیڅ هم نه لري. د برېټانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې اداري فساد ساري ناروغي بللي او ویلي دي چې له امله یې په افغانستان کې میلیاردونه ډالر ضایع شوي دي. د ګارډین په خبره په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د واکمنۍ تر ړنګېدو وروسته له افغانستان سره لسګونه میلیارد ډالر مرسته وشوه. ګارډین وایي دا پیسې د سولې او ثبات د راتلو او د دولتي او عامه ادارو د پیاوړي کولو او بیا رغولو لپاره ځانګړې شوې وي، خو ډېره برخه ضایع شوې ده. د ورځپاڼې په باور مرسته کوونکي هیوادونه تل په افغانستان کې له اداري فساد شکایت کړی خو هیڅکله یې دا مرستې مشروطې کړې نه دي. یعنې دغو هیوادونو باید د خپلو مرستو د دوام لپاره شرط ایښی وای چې افغان حکومت باید له اداري فساد سره په جدي توګه مبارزه وکړي. ګارډین لیکلي که څه هم طالبانو روان کال تر بل هر وخت ډېرې سیمې ونیولې او داعش ډله هم فعاله ده، خو کوم ګواښ چې اداري فساد رامنځته کړی دی د دغو دواړو ډلو په نسبت زیات دی او که یې مخه ونه نیول شي زیان به یې نه جبرانېدونکی وي.
د افغانستان د ملي اردو سرتیرو د هغه لارو د تړلو په هدف عملیات پیل کړی دی چې وسوال پرې د لشکرګاه پر شاوخوا روانې جګړې ته تګ راتګ کوي. په هلمند کې د ملي اردو د درېمې پلې لوا مسؤلان وایي دغه عملیات به تر هغه دوام وکړي چې له شمالي ولسوالیو څخه مرکزي ولسوالیو او لشکرګاه ښار ته د تلونکو وسلوالو مخه نیول شوی وي. زموږ همکار الیاس دی د ګرشک او موساکلا ولسوالیو ترمنځ د نوزاد رود په سیمه کې دغو عملیاتو ته تللی.
ماشام شپږ بجې د ګرشک ولسوالۍ په شمال ختیځ کې د سیمینار پر لویه او خاموش دښته د ملي اردو یوې قرارګاه ته ورسېدلو. په هلمند کې د 215 میوند کلو اردو د درېمې لیوا د درېم کنډک د دوهمې ټولۍ د قمندان تورن منان خنجانی سره چای خورو. په وړو وړو ګلاسونو کې د څو کنټینرونو تر څنګ پر یوه نسبت لوړ خو په دوړو کلک میز باندې د ترو اوبو دغه چای تر هغو ډیر خوند کوي چې څوک یې په کور یا دفتر کې په روزمره ډول خوري. زما او مخته د ژړ رنګ یو لوی ډی سي توپ چې سبا ته د پیل کېدونکو عملیاتو د سرتیرو سره مرسته کوي ما ته په لشکرګاه کې هغه لوی توپ او د هغه درب را په زړه کړ چې د ښار اکثر اوسیدونکي په خاص ډول ماشومان ترې ویدېدلی نیسي. د ګرشک او نوزاد ولسوالیو ترمنځ نوزاد رود ته چیرمه د سیمینار پر دښته مشپه سره لدی چې د وسلوالو سره د کمربند پوستو ته چیرمه تیره کړه خو د لشکرګاه تر شپو ډیر آرام و. د هلمند په شمال کې موساکلا او نوزاد په مکمل ډول خو د سنگین کجکی او اشیر ولسوالیو یوازې مرکزونه د حکومت په ولکه کې دي او له دې ولسوالیو څخه ګڼ شمېر وسلوال مرکزي ولسوالیو ته ځي او د افغان ځواکونو په وړاندې جنګ کوي. سهار ته د ملي اردو، ملي امنیت او ملي پولیسو د ګڼ شمېر سرتیرو په ملتیا د نوزاد او موساکلا ولسوالیو سره د ګرشک ولسوالۍ سرحدي سیمو ته ځو چې ځواکونه د هغه وسلوالو په وړاندې لارې وتړي چې د شمالي ولسوالیو څخه د مرکز لشکرګاه او مرکزي ولسوالیو جنګونو ته ځي. اسانه نه ده چې د سرتیرو په قدم او حوصله 10 کیلومتره پرله پسې پر پښو د سیمینار پر دښته د ځینو لوړو او ژورو څخه تیر سي، خو د افغان ځواکونو دغه ډله ډیره چټکه ځي او غواړي هغه سیمو ته مخکې ځان ورسوي چې هره ورځ ورته وسلوال راځي او د خلکو په شمول ګرشک او لشکرګاه ته تلونکي وسایل تلاشي کوي. د ملي اردو د دریم کنډک د دوهمې ټولې قمندان تورن منان خنجانی چې د عملیاتو مشري په غاړه لري وایي غواړي د تګ راتګ هغه لارو کې پوستي ځای په ځای کړي چې وسلوال پرې مرکزی سیمو ته ځي.
ساحه مو کمربند انداختیم، ساحه شمال مو از استقامت جنوب بلاک کړیم.
دی وایي په دې سیمو کې مو لارې بندې کړې، د شمال څخه د جنوب او مرکز په لور تلونکي لارې مو تر خپل څار لاندې راوستلې. دا اوس چې زه ستاسو سره خبرې کوم دا د نوزاد او ګرشک ولسوالیو ترمنځ د نوزاد رود سیمه ده. د دې ځای څخه څلور کیلومتره وړاندې د نوزاد په طرف وسلوال ول چې د سیمې لیرې سول او کلي مو هم تلاشي کړل. زموږ موخه د دې عملیاتو څخه دا وه چې د شمال څخه د مرکزي سیمو په لور د تلونکو وسلوالو په وړاندې خنډ جوړ کړو.
بلاک شوه چې دښمن تحرکات طرف مرکز نه داشته باشه.
د نوزاد رود په نوم د نوزاد موساکلا او ګرشک ولسوالیو ترمنځ سیمه د شمالي هلمند څخه د لشکرګاه او مرکزي ولسوالیو په لور یو دروازه بلل کېږي. په دې سیمه کې د وسلوالو د تګ راتګ د لارو په شمول د تریاکو او نور نشي توکو د کاچاک لارې هم تریږي چې لومړی د سنگین او سرونکلا څخه نهر سراج ولسوالۍ او د غزه د ګرمسیر او خانشین د لارې ایران او پاکستان ته انتقالېږي. پر دې سیمه کله حکومت او کله هم وسلوال حاکم وي. د سیمې خلک کوچان دي او د دواړو غاړو څخه د امن او سولې غوښتنه کوي.
موږ هم د خیر غوښتنه لرو چې په دې مملکت کې یو خیر او مرز زموږ د ځوانانو کتر تاتنس تاس موږ ځوانان موږ تعلیم موږ تربیه موږ وصول وعده مرحله ته راځو موږ دا غوښتنه
طالبان دې بل شي نسته یو غاین وخت د شواش منت کنه د سراش نه لري
طالبان تل راځي
وزات دې سم دي حکومت
موږ وسایل نه لري کوشن خلګي او موږ په موږ څه کار ونه لري موږ دا غوښتنه لرو بس موږ د پښو د مابین خلګي په موږ کې بساري و دغه کې بس دې وڅ څنګه مخنیوي موږ نه څه کولای
د نوزاد رود اړوند کلی کې پوخ سړک برښنا روغتیاي مرکز او نور اسانتیاوي نسته. خلګي ترغه کورونو هم په ډیرو وړو او خټینو او ساده کورونو کې اوسېږي چې د هلمند په نورو سیمو کې ځنې استفاده کوي. مسولین وایي کچیر د دې سیمه د شمالي ولسوالیو تیرسي ویلارې چې د ګرشک لشکرګاه او مرکزی ولسوالۍ په لور رسیدلې دي بندې سیم نه یوازې به د لشکرګاه پر اطرافو د روانو جګړو په شدت کې کموالی راسي بلکې د ګرشک او نادالي ولسوالیو د یو شمېر سیمو د روانو ناامنیو په مخنیوي کې به هم مرسته وکړي. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
افغان ځواکونه د نوزاد رود په سیمه کې د دولت مخالفو وسلوالو د تګ راتګ لار بندوي. پوجان په دې باور دي چې الحمدی لاري وسلوال د هلمند تر مسکه لشکرګا پوریزي او هلته جګړه کوي. د لشکرګا دوهمې حوزې ته پرون د اریانا تلویزیون خبريال نعمت الله ظهیر ورخلی وو ترڅو د جګړې راپور ورکړي. خدامین چاودنه پرې وشوه او ووشل شو. په ورته وخت کې تیر ورځ د افغانستان د آزادو خبريالانو د ټولنې مشر ادعا وکړه چې د غور په مرکز کې یو شمېر خبريالان د ولسمشر د سفر د راپور لورکولو ګرځول شوی دي. په فیروسکو کې د اشرف غنی غونډې ته د ازادي راډیو خبریال ورغلی و. نور ولې نه دي پرېښودل شوي؟ رحیم الله سمندر راته د خپلې ادعا داسې سپیناوی وکړ.
کله کله دغه دوګونه برخورد کېږي په فرهنګ خبریالانو سره ازادي او مصبره راډیو د تاسو معلومه او ځانګړې تاثیر او نفوذ کې لري. د هغې له برکت هم کله کله دوی د ازادي خبریال نشي معنی کولای. اگر یو شمیر پاتې خبريالان د پوښښت نه ورغلي البته د شهدا او د وارثینو سره غونډه وکړه د یو شمیر خبريالان میدان ته ورغلي او لږ څه خپل البته تیاری نه کوي البته موږ په خصوصي مثلا حسن حکیمی څنګه ټولنې مشرم دی او د پزواک خبري اجازه سره کار کوي. د ماته شکایت وکړه چې ټلیفون یې وکړ او ډول چې موږ یو څو نور خبريال چې د سیمېزو رادیوګان ورسنه یې دي غونډه ته نه په خصوصي یو شمیر نوې خبرې ما سیستم سی ویډیو شمیر نوې ټلیفونونه او اجازه نه درو چې په دننه غونډې طالب په موضوع غونډه شروع ده خو موږ لا باندې یو
للویا سره دا سره پرونه لرو چې له خبريالانو سره تاریخواله په افغانستان کې زیات شوې ده د غور د پیښې سربیره تاسو په مجموع کې هم دا خبره تاییدوي؟
که د چیرو کله سره په تلکو د ورځې شپږ سم کال د لاس میاشتې ډیر خنړی دی تقریبا دا د یار نصام خبريال دی چې څنګه د لاس اور کو دو وژنو تر څنګ د نلسانو ته کېدل په اعداد هم ډیر زیات دی. سکال دغه ولایتونو کې تاریخواله چې حتی د جنلسانو یو ځای کړه کېدو یا د سیمو په خودو ته ارشوي دي. مثلا خمی سال د قندوز دیم جل د خطر پیښو دغه د هلمند کې یو ځل تقریبا جنلسان د 70 ورسې کې نیمه جنلسان کابل ته راغله. دغه روزګان یو ځل جنلسانو ټول تخلیه کابل ته راغله یا د سیمو ولایتونو ته لاړه. بغلان کې یو څه خطر او پر لپسې دوه درې ځلې ژورنالیستانو بغلان پلخمري ښار کې ښیښې دغه ډول مثالونه چې موږ نورو کلونو کې نه لرل یو ضروریاتي ټولې پېښې ګورو سرل دي چې د افغانستان ولسمشر تعهد د ډېر صریح څرګند واضح دی او همیشه ژمنه کوي متواتر څو فرمانه صادر کړي دي د معلومات لاسرسي قانون یې توشیح کړ مرحلې اجرا دی د دې تر څنګ مشترکه کمیټه جوړه کړه طرزالعمل جوړ کړ خو د دغو ټولو شیانو سره سره بیا هم دغه تاوتریخوالي کچه ډېره لوړه ده اجراءات عملي اجراءات د ژورنالستانو د دوسیو څېړلو برخه کې ډېر کم دي
سمندر صاحب تاسو په لشکرګاه کې د خبریال نعمت الله ظهیر مسلې ته اشاره وکړه چې د ماین په چاودنه کې ووژل شو که دا ماین طالبانو یې شوي یا بل چا څرنګه باید خبریال مخکې له مخکې ترې خبر نشي چې دا د ماین ساحه ده
د قانون کې ډېر واضح سری دي چې ژورنالستان ته باید معلومات درې څلورو ساعتونو کې ورکړي یا اقل هغه نهایي حد د معلوماتو د ورکولو چې دی څلور ساعته دی مګر عامو خلکو ته لس ورځې دی خو د دغو دغه هم په پام کې نه نیولي همدغه وجه ده چې د ظهیر غوندې شهید ظهیر غوندې خبریالان مجبوری دي چې اول کرکو ته لاړ شي
کله ناکله خبریالان په خپل هم غواړي سي د جګړې لومړی کرښې ته ورسي او په دې ډول باندې غواړي سي د دولت مخالفه وسلوالو د جګړې معلومات هم ترلاسه کړي زما سوال دا و سي آیا د دولت مخالفه وسلوال سي د حقوقي راپورونه هم خبریالان ورکوي هغه هم باید د ماین له ساحې خبریال خبر نکړي
موږ د جګړې په ټول خواو باندې شغل کړی دی خبریالان دې طرفه دي خبریالان د چا لوري نه کوي خبریالان اینی واقعیتونه اینی حقایق خبره ای در طول دولت سفاره در طول ملت لفاره نو دی سره باید در عادی سیویلیان یا در عادی وگلو پسیر باید برخورد بسیر نه در نظامیان و پسیر
لرحیم الله سمندر چخه پا مننی و با ورو چی پا نری که جاپانیان تیز ورگاره جوڑه بی پدیار تفصیل لیسمت ساروانه
خبریاست جاپان غواړي تقریبا د الوتکې همره تیز مګلو اورګاډی جوړ کړي جاپان خو هم د مګلو یا مګلو ریل ګاډی جوړ کړی دی دا اورګاډی له ریل یا پټلۍ لږ لوړ حرکت کوي د سی این این تلویزیون د راپور له مخې جاپان په 1948 میلادي کال کې چې د اولمپیک سیالیو کوربه و د شینکانس چټک یا اکسپرس ریل ګاډی افتتاح کړ چې په نړۍ کې د چټکوالي له پلوه ریکارډ جوړ کړ توکیو به په 2006 میلادي کال بیا د اولمپیک سیالیو کوربه وي او داسې ښکاري چې دا ځل جاپان لا چټک ریل ګاډی د اولمپیک لوبو نندارچانو ته ښیي دا مګلو اورګاډی تیر کال فوجي غره ته نږدې تجربه شو چې په ساعت کې 602 کیلومتره مزل کولی شي چې دا یو بل ریکارډ دی حاضر دمه مګلو ریل ګاډی تر دې په لږ سرعت د چین په شانګهای او چانګهای او د جنوبي کوریا په انچون ښارونو کې فعال دي ټاکل شوی دی چې مګلو ریل ګاډی د جاپان توکیو او ناګویا ښارونو ترمنځ تګ راتګ پیل کړي دا ریل ګاډی به د دغو دوه ښارونو ترمنځ 255 کیلومتره مزل په 40 دقیقو کې بشپړ کړي
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي
نادیا میوان لزابل پر استولې سمس کې لیکي د خبريالانو وښنه لټولو جنگي مقرراتو څخه سرغړونه ده باید وسلوال د خبريالانو ژوند ته د خپل ژوند پسترګ وګوري عبد الواسی ارمان له لوګر لیکي کندوز ته د هیئت استول د وخت ځای کول دي عبد الرحمن له کندوز لیکي تیر کال چې کندوز طالبانو ونیو حکومتي پلاوی له راپور ورکړاو له راپور وروسته یو شمېر کسان له کارونو برطرفه شول محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي خبريال نعمت الله ظهیر د هلمند خلکو ته یو محبوب شخص و حاجي شمس الحق د هلمند له سنگین څخه پر استول اس ام اس کې لیکلي دي کندوز ته تللی پلاوی باید حق په خاشو کې پټ نه کړي او مجرمین دې مجازات شي عبیدالله پر استول اس ام اس کې د سوري خبرو ته اشاره کړې ده او ویلي دي چې د سوري خبرې بیا ورکه شوې دي یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی پر استول اس ام اس کې لیکلي دي چې د سوري خبرې پټې روانې دي ازادي راډیو په منځني صفت دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست گردیز جلال آباد پارون په لالم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو خو اته به جو دیرش دقیقې دي لنډ خبرونه د افغان حکومت یو جګپوړی پلاوی نن کندوز ته چې سهلته د نړیوالو ځواکونو په وروستي هوایي برید کې د ملکیانو د وشل کېدو د پیښې پلټنه وکړي. د کابل پرس کلب په نوم د افغان خبریالانو یو مرکز له ټولو رسنیو غوښتي چې په ناامنو سیمو په ځانګړي ډول په هغو ولایتونو کې چې جګړه پکې روانه ده خپل خبریالان د جګړې لومړۍ کرښې ته وانستوي. په بامیان کې پرون د مراټن یا ډلیز ځغاستې د سیالیو دوهمه مرحله ترسره شوه. په دې سیالیو کې یو شمېر بهرنیو لوبغاړو هم برخه واخیسته. ایران یو شمېر کسان چې په دې هیواد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماتیکو ماموریتونو په حمله کې په لاس لرلو تورن و تیره ورځ په بند محکوم کړل. د امریکا دفاع وزارت وایي په اردن کې درې سرتیري له یوې پوځي اډې بهر تیره ورځ وژل شوي. د امریکا فدرالي چارواکو خبرداری ورکړی چې کېدای شي د القاعده شبکې پلویان د متحده ایالاتو د انتخاباتو په درشل کې تروریستي بریدونه وکړي. د عراق پوځي چارواکي وایي په موصل کې د اسلامي دولت ډلې وسلوال له یوې مینې شاته تنبولي او دوی د پرمختګ په حال کې دي. او د اسلامي دولت ډلې اړوند یوې خبري سرچینې وویل چې داعش د ترکیې په جنوب ختیځ کې د دیاربکر په ښار کې پرونی چاودنه کړې. د شنو جاذبو سترګو افغان میرمن شربت ګله د دوشنبه په ورځ کابل ته ځي. پرون دې په پاکستان کې د افغانستان د سفارت له هڅو نږدې یوه نیمه اونۍ وروسته یو ډول برات ترلاسه کړ. پاکستاني پولیسو شربت ګله چې څه باندې درې لسیزې په پاکستان کې اوسېدلې ده د پاکستان د جعلي شناختي کارت په لرلو تورنه کړې وه. له پېښوره د ازادي راډیو د مشال د څانګې خبریال ځلان یوسفزی راپور لري.
د شربت ګولې د مقدمې د سارنې لپاره د افغانستان د سفارتخانی خصوصي استازي محمد نسیم کاکړ مشال رډیو ته وویل چې په مقدمه کې د دوی سفارت شپه او ورځ هلې ځلې کړې دي او د پاکستان د حکومت او د رسنیو نه هم منندوی دي.
او د شنبه وې شاله کابل ته ځي او خصوصي میلمانه به وي د انجل رحمت رئیس جمهور دې ته کور جوړ دی. خصوصي به د انجل رحمت رئیس جمهور میلمانه وي.
نوموړي زیاته کړه چې شربت ګله له عدالته لیډی ریډینګ هسپتال ته وړې شوې ده او تر خوشی کېدو پورې باقی منده څو ورځې به درملنه کیږي. عدالت کې د شربت ګله وراره نعمت ګل مشال رډیو ته وویل چې د نوموړي خاوند مړ دی. یو یې 15 کلن زوی دی او درې یې لونه دي.
د کور وزه جی ګټه وټه چې خدای وسوګ نشته دی. یو کور ورل چې هغه وخت نه دیو ولا غسته وس هغه کې پرتا وا هغه هم خرڅ کړي دی او باقی چې دی هغه ټول چې سمره د کور مصارف وغا چې دی زما والد سے حاجی سے بلا کول چې څه پیسې ور سره غځم پونځي هغه ټیم کې وا هغه ټول چې دی په دې د خاوند په علاج په خپل علاج بیا د لور په علاج نو بس هغه باندې لګول.
نو موړي زیاته کړه چې د شربت ګلې په گرفتاری کور والا ډیر فکر نو خود اولس لمینه او د پاکستان او افغانستان د حکومتونو لمرستي شکر گزار دي.
فقم اورس نه هغه گرفتار شوی دا هغه سحر نواله ترننه پوری زاکلوال سے جلیلی سے کاکر سے دوی چره کافی د وکیلانو ډیر مشکوري ما چاغی ډیر منډواله د مسر او د دوی چې د افیس تومره کسانو اوی ډیر زیات منډا کړي.
په 1950 یوم کال کې د نېشنل جیوګرافیک د رسالې په مخپانه د شربت ګلې د ماشومتوب د عکس د خبرې دورستو د شنو او جاذب ترګول وجه شربت ګلې نړیواله پیجنګلو مونډي وا.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې پولیسو د جمعې په ورځ د مرکز پاریس شمال لور ته د کډوالو یو لوی کمپ خالی کړ. دا ګام د پاریس لالارو کوڅو څخه د کډوالو د راټولولو او پناځایونو ته د هغوی د انتقال لپاره د فرانسې د حکومت د هوټ ټینګوالی بلل کیږي. رضوان مراد د فرانس پرسا شانس په استناد راپور لري.
د پاریس پولیسو د جمعې په ورځ د دې ښار په شمالي برخې ستالینګراد کې د کډوالو یو لوی کمپ وتړو. 3,300 کډوالو پناه غوښتونکي ځانګړو پناځایونو ته انتقال کړل. د پاریس د شمال د سیمه د کډوالو تمځای او د موقتی کمپونو مرکز بلل کیږي. د فرانسې حکومت د پایتخت پاریس له لارو واټونو څخه د کډوالو پر راټولولو وروسته تر هغې پیل وکړ چې دوه اونۍ وړاندې د دې هیواد په ساحلي ښار کالی کې د ځنګل په نوم د کډوالو ستر کمپ ویجاړ کړ. د سالینګراد په سیمه کې د کډوالو د تړل شوي کمپ یو افغان کډوال 28 کلن خالد وویل، نه پوهیږو چې چیرته وړل کیږو، خو ماته زما اسناد مهم دي چې را سره دي. د دغه ځوان افغان کډوال په وینا له یوې میاشت را په دې خوا دلته په یوه خیمه کې شپې سبا کولې. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولانج منع کړی دی چې د پاریس له ټولو برخو به د کډوالو کمپونه لرې کړي او د هغه په خبره کډوالو ته به غوره هرکلی وړاندې کړي. د فرانسې صدراعظم مانویل والس د جمعې په ورځ په پاریس کې خبریالانو ته ویل چې موږ باید دا مسئله کنټرول کړو. دا هغه په خبره د دې کډوالو وضعیت خراب او د زغم وړ نه و. په همدې حال کې د بشري حقونو مدافعین وایي که څه هم فرانسې د کډوالو لپاره یو څه ګټور ګامونه اخیستي، خو دا اجراءات کم او ټکنی دي. اروپا له دوهمې نړیوالې جګړې را په دې خوا د کډوالو او پناه غوښتونکو له سترې څپې سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې وایي له 2014 میلادي کال راهیسې تر اوسه شاوخوا 1.5 میلیون کډوال او پناه غوښتونکي د مدیترانې سمندرګي له لارې اروپا ته رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو په وینا زرګونه کډوال اروپا ته د رسېدو په هیله د مدیترانې سمندرګي د توپاني څپو ښکار شوي دي.
ازادي راډیو روانه اونۍ د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ارتباط ځانګړي مطالب خپروي، خو امریکایي چارواکي په دې باور دي چې روسیا د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو له حق کولو نیولې تر جعلي اسنادو خپرولو پورې د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د ګډوډولو هڅې کوي. په دې اړه تفصیل د ملالۍ بشیر پورا پورې.
د روان کال په لومړیو کې د امریکا د عدلیه وزارت د 6 میلیونه ډالرو د ضبطولو امر وکړ چې اوس مهال په یو سویس بانک کې پرتې دي او د ډیرو کلونو په اوږدو کې اخیستل شویو رشوتونو پیسې دي. د امریکا یوې محکمې د ازبکستان او امریکا چارواکو ته د دغو پیسو په اړه د پریکړې لپاره د ضرب الاجل موده وغځوله. دغه پیسې د ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف د لور ګلنارا کریموف سره ارتباط لري. د قاضي اندرو کوارټر د پنجشنبې د ورځې حکم د 2018 کال تر جنوري نوې ضرب الاجل ټاکي چې د امریکا فدرالي چارواکي او د ازبکستان چارواکي په خپلو کې د دغو پیسو په اړه پریکړه وکړي. ویل کېږي دا خبرې په دوامداره توګه ستونزمنې دي. د ازبکستان د مدني ټولنې د غړو مدافع وکیل براین کیمبل د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته ویلي چې دواړه لوري له 9 میاشتو راهیسې د دغو پیسو په اړه خبرې کوي چې په دې پیسو څه وکړي. که دا خبرې شي خوا ته روانې وای اوس به دوی مخکې لا نتیجې ته رسېدلي وای. ګلنارا کریموفا د پخواني ولسمشر اسلام کریموف مشره لور ده. کریموف 2 میاشتې مخکې مړ شو. کریموف یو زورواکی مشر و. د ده ځایناستی شوکت میرزیایف هم د خپل واک ټینګولو هڅې کوي. اټکل کېږي میرزیایف به د راتلونکې میاشتې په انتخاباتو کې د ولسمشر په توګه رسمي چوکۍ خپله کړي. امریکایي چارواکو اشارتن ویلي چې غواړي دا پیسې بیرته ازبکستان ته ورکړي، خو اندېښنه شته چې دا پیسې به څوک ترلاسه کوي، څه وړ به ورکول کېږي او څه وړ نظارت پای کېږي. په همدې حال کې ازبک چارواکي ناخوښ دي چې ګواکې امریکا د دوی پر خپلو پیسو شرطونه ورته ایږدي. د اسلام کریموف تر مړینې وروسته په ازبکستان کې سیاسي وضعیت هم حالات نور ترنګلې کړي دي. په همدې حال کې د ګلنارا د اوسېدو ځای نه دی معلوم. یو وخت دې ته د خپل پلار د ځایناستي په توګه کتل کېدل، خو 2 کاله وړاندې دا د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې په خپل کور کې نظربنده سوه او له هغه وروسته د دې په اړه ډېر معلومات نسته. دا د خپل پلار د جنازې په مراسمو کې په علني توګه نه ولیدل شوی.
آزادی او اوریدونکی
وړاندی کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنایزه. اجمل تورمان يم او بیا هم د دغه خبرونه په وړاندې کولو سره تاسو سره يم. دوستانو باید وایم په دغه خبرونه کې هم چې کوم پیغامونه تاسو اوري د برابرولو په برخه کې را سره طاهر روشان همکاري کړی دا. تر هر څه لمړی پیغامونه لرو، پیغامونه اورو چې زموږ دوستانو پیغامونه کې کوم موضوعات مطرح کړي دي.
السلام علیکم، ازادی رادیو ټول کارکونکو ته اوریدم کتا سلام او وړاندې کوم. بعد السلام، زه لیاقت حنفین د کونړ ولایت څخه. نو وختونه د ملي حکومت څخه دغه ده دغه الکترونیکی تذکيري د زړه تزورا شروع کړي. نور مخنیوي سن ازادی رادیو ملي لپاره السلام علیکم.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت زادی عرب ولسوالۍ اوسیدونکی یم. پاور کرم کی د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې د پکتیا ولایت والی صاحب ته او ولسوال صاحب ته، د پکتیا وکیل صاحبانو ته، وزیر صاحب پیدامې ته سوال کوم، خواهش ورته کوم چې د نری سار نه تر ګوي پورې او د ششتي بازار نه تر قاسم خیلو پورې کوم سړک قرارداد چې د عقرب په اول تاریخ امضا شوی دی، دغه سړک په داسې یو مقدار جوړ کړي چې پیسې نه ولسوال پکې وخوري، نه والی پکې وخوري، نه وکیل پکې وخوري، او نه د کلي مشر پکې وخوري، او نه د شورا پکې وخوري. خلک څوک پیسې پکې ونه خوري، داسې سړک راته جوړ نه کړي چې ګلمالی کړي او لاس راته پتیر کړي. لکه د ستکارم د ګردیز بازار نه ونه ته تر شارینه ولسوالۍ پورې یو برمصرف کار نه غواړو او نه څوک راته وکړي. ازادي راډیو نه ونړی، مننه کوم.
ازادي راډیو ډېر محترم اوریدونکو کارکوونکو، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما پیغام دا دی، جلال آباد ښار نه خبرې کوم. کوم ورونه چې په اشرف غنی باندې انتقاد کوي چې د موبایل 5 روپۍ کټ کړي، خو موبایل کې دې 100 روپۍ کټ کړي، خو خپلې اردو سے خپل امکانات برابر کړي، خپل اردو تنخواګانې او ټول ضرورتونه دې په خپل کور باندې پوره کړي. د امریکې او د نورو خیراتونه موږ خلاص کړو، خو موبایل کې دې 100 روپۍ کټ کړي. نو زما دا سلام دی او ورونو نه میرا خواهش دی چې اشرف غنی یو منتخب رئیس جمهور دی او څوک به دې باندې انتقاد نه کوي.
زما سلامونه د رادیو ازادۍ او کارګران ته دی ورسیږي. زموږ خواهش دغه دی چې دغه کوکړه د خلک وکړي او د دغه مجبوری د لاسه کړي چې دغه نیرو ته نه کنجاره ورکول کېږي، نه پلوړونه ورکول کېږي. کلونه ګرد خراب راغله، د خلکو مالداري د لاسه ورکړي، اوس یې زور په مځکې کېښوی. نو زما خواهش وکړي و د نورو سایه منصفینو ته دی چې دغه د مالدارو کار دی وچلی، نو مالدار څه وخوري؟ نور د لا تعلیم د کنه نه لري، باغونه نه لري، او د دوی زور کار دغه مالداري د ټوله په داسې خط کې وږي تږي ګرځي. نه په ژمي کنجاره ورماسره کېږي، نه غنم ورماسره کېږي، نه پلوړونه ورماسره کېږي. هر یو یا 50 لري یا 100 لري، در به در پراته دي پوستونه په خاورو خاورو شلټ وچه پوست تیریږي. نو دولت ګرځه تر چړو وختلې. نو زما سلام دي و دوه دوه ورسېږي چې دغه د مالدارو کار په دغه توګه پر مخ دی وچی.
ورورا مونږه دغه د کونړ ولایت والی صاحب څخه زمونږ دغه خواهش دی چې ورورا زمونږ دلته راغلي او په جلال آباد کې پراته پاکستان نه مهاجري او زمونږ دلته ورورا کورونه دي، اول تم ځمکې دي په کونړ کې، او زمونږ هغه تجارتي لرګي چې کوم دي چېړی دا او نختر دي، هغه حکومتي لرګي دي، د حکومت تجارتي لرګي دي، هغه مونږ نه راوړو. زمونږ خپلې ونې دي، ولہ دا انجر دا سود دا دی میری ونی دی، اگر من گر اولو دا تن ضرورت دی دی سر نویشتا پراتی دا خپل زان دا پاری را اولو خر تجارت دی نر اولو اگر لرگی منگ نوالی چه بند کری دی و منگ کامر نر آتی چی را پریدو دلار پوستیم نپریدی چی مثال را اولو اول تا والی چه بند کری دا غر لرگی دی و دی پوستو والا زمان دا خپل شخصی لرگیم پا منگ بند کری دی. نو مونږ د ازادۍ راډیو د لارې نه کوالي صاحب زمونږ دغه غږ واوري او یا د کونړ مسلین چې په دغه باندې غور وکړي او زمونږ دغه خپل شخصي لرګي چې دغې ته ازادي ورکړي چې مونږ پوستیم په ازاد نه کې ورته چې ورشو. والي صاحب مونږ ته امر هم نه راکوي ځکه چې مونږ لرګي لیکلي په عریضه کې هغه وایي چې د غره لرګي دي، مونږ ورته لیکلي دي چې دا زمونږ شخصي لرګي دي، ول او توت دی، هغه سکرتر چې دی هغه ورته عریضه نه وروړي زمونږ، او مونږ بېرته جواب وایي. نو مونږه خواهش لرو چې زمونږه په دغه مشکل باندې والی صاحب غور وکړي او دغه غږ زمونږه واوري. وسلام، زه سایر لیوالم د جلال آباد څخه خبرې کوم.
سلام علیکم محترم اوریدونکو کارکوونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د جلال آباد ښار نه خبره کوم. زما پیشنهاد دی بار بار کړی مې نه دی، خو اوس بار بار درته وایم چې دغه د ازادۍ راډیو دغه نمره چې تاسو اعلانوي لږې فوصله سره اعلانوي، لږ سپینګیری خلک لږ بوډاګان خلک لمبر واخلي او وی لیکي. نو دا زما پیشنهاد دی دا سماره څو وایي تکرار کړي. مونږ اوسه پورې په دې ونه توانېدو چې دا ستاسو لمبر واخلو او خپل نظر سرګند کړو، د مسایلو پاک لبانې خپل نظر سره شریک کړو. وسلام په مخه خوښ.
هلو، السلام علیکم. زموږ دا د کندهار ښار دا د غسلرمې او د دویمې
نهیت هم بنز داغ کمی شری شدی شروادی والا کم پاملارانه نداشت کرد گاز دادم لش شد که شروادی خلی زمان داغوشتانه دیشی داغ دی پاک مالی غواری و شری نپاکی سلام کرده
زه نوید خان د روزګار ولایت د جهاروت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته مشکلات زیات شوي دي وروره، پوستې له غورځېدلې دي یا له طالبانو سره لپاره یو ځای شوي دي، دغه لاره بنده کړې ده وروره. مشکلات بېخي زیات دي، دغه طالبان بېخي اوانونه راغورځوي. دا چې معلوم دي پر داغو باندې دي چې دغه دښتونه دي، څنګه کولی شي چې دوی په دغه راوغورځي؟ خلک مشکلات سره مخ شوي دي، نو د دې غم باید وخوړی چې دغه بازار ته بېخي را نږدې شوي دي. وار په واره پوستې بېخي دغه ګیر نه ورته لري چې بېخي جنګونه زیات شوي دي. ورور ته چې دغه دپاره مخنیوی وکړي چې مسله مسله ولسوالۍ ته خپله د حکومت په لاس کښې دی، تاسې کار وکړي، داسې عسکرو شهیدانو شام ته ورکړي دي چې بانان وپېژني په دغه لار باندې یو وار د مخه وه چې بیا دا پوستې له منځه تللي دي. لا هم روان دي، هغه طالبان روانونه راغورځي وروره. دغه وانو طاقت څوک نه لري، دغه وانونه راغورځي. نو نور مې وخت نه ځای کوم، پر خدایانو سپارم او خدای دې وکړي چې دا ما ته غم نشر کړي. نو نور ټول چارواکي واوري او دغه کارونه ترسره کړي. السلام علیکم.
ما ته غم دا دی چې د معروف ولسوالۍ کښې درداجیالس کاله نه یو پل جوړ شوی دی، نه یو سړک جوړ شوی، نه یو پلچک جوړ شوی دی. وروره یو قومندان دی بازارت ته لګیا دی. نو زما د جکو چارواکو سره دا غوښتنه ده چې په دا معروف یې ایر دی که څنګه حساب دی؟ یو څه کومک چې ورسره وکړي، مړي شهیدان ټپیان کورونه چېر شلو، یوه دغه نتیجه منه درلګې ده زما حکومت ته. وروره دا سره دې زما پیغام دې ورسېږي و جکو چارواکو ته. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت څخه آزادۍ رادیو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې دغه سلامونه او نیکی هیلې دوی ته خپل وخت سره منظور او قبول شي. پس سلامه مې دغه پیغام دی چې زه د ننګرهار ولایت د فیدامې د رئیس څخه دغه غوښتنه او دغه غوښتنه لرم چې زمونږ د علاقې د خیوې ولسوالۍ په ساحه کې د کچړې څخه تر برکاش کوټه پورې یو سړک په ډېر بد وضعیت کې موقعیت لري. د دې سروې او ډیزن شوی دی او کچا او د خراب موقعیت له کبله ډېر وران ویجاړ پروت دی. دا دې موږ ته په اساسي او بنیادي ډول باندې پوخ کړي. او بله دا غوښتنه هم لرم چې موږ یو خوشخبري ترلاسه کړې ده چې د بېسودو پل چې کوم شرکت جوړوي هغې هم دا وعده کړې ده چې دغه پل چې کله ترمیم شو د دې نه وروسته به د زیړي بابا د پل چارې پر مخ وړاندې وړو او په اساسي او بنیادي ډول باندې به جوړو. دا موږ دپاره د خوشخبرۍ زیری دی. خدای وکړه چې دغه زیری زموږ په ځای ولګېږي او دغه پل موږ ته اساسي او په بنیادي ډول باندې جوړ کړي. والسلام با احترام.
هلو، السلام علیکم. زه امیندا د کندهار ولایت څخه خبره کوم. د ازادۍ کارکوونکو ته سلامونه وایم. پس له سلامه زما پیغام دغه دی چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې هغه تجاران چې شخصي تجاران دي، نه ملت ته ګټه رسېدلې ده او نه حکومت ته ګټه رسېدلې ده. نو زما د اشرف غني و د کرزي صاحب څخه خواهش دغه دی د حکومتي مشرانو سره چې د دغه شخصي تجارانو سره حساب وکړي او عدالت ورسره وکړي. عدالت یې خامخا راوغواړي. خوار بېچاره ولس هم ګټه نه ده رسېدلې او د حکومت یې هم ګټه نه ده رسېدلې. په داخل و په خارج کې دی خپلې سرمایه ګذاري کوي، د خپل ځان په ګټه باندې کار کوي، هېڅ ولس ته خدمت نه دی کړی. او دا خلکو سره باید خامخا عدالت وشي. او زما دغه پیغام دې نشر شي. السلام علیکم.
قدرمن اوریدونکو، پیغامونه مو واوریدل، موضوعات ګنډول، هر یو ته رسېدل زه فکر کوم ستونزمن دي. په تېره کې مو یو شمېر موضوعاتو ته رسېدنه کړې ده. په راتلونکي به هم ګڼ شمېر نور موضوعات وڅېړو او له چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو. یو اوریدونکي چې د کندهار ولایت نه اړیکه نیولې وه او ویلې چې افغان سوداګر د خلکو او حکومت ګټه په پام کې نه نیسي، یوازې خپله ګټه په پام کې نیسي. ومو غوښتل چې د عامه پوهاوي لپاره یوه مرکه ولرو د افغانستان د سوداګرۍ خبری د خونې لویان خاغلی سیام الدین پسرلی سره چې سوداګرو د حکومت او د خلکو لپاره څه کړی دی. خاغلی پسرلی مرکې ته حاضر شو ورسره مرکه کړي چې په ګډه اورو.
د دې کې شک نشته چې تجارت هدف دا چې باید ګټه ترلاسه شي. ګټه پکې نه، هغه به تجارت نه وي. نو په ټول کې خصوصي سکتور په سر کې ملي منافع او عامه منافع ته ډېر زیات توجه لري. او دغه پاره دا کار او کسب پایدار پاتې شي، یو نظر ګټه په نظر کې نیسي. دا په ټول نړۍ کې دا دستور دی، د تجارت اصول دا دي چې باید ګټه پکې واوسي، مګر غیر قانوني ګټه پکې نشته وي. د حد نه ډېر ګټه پکې نشته وي. او دوی وایي چې مثلا خلکو ته خیر نه رسوي. په دغه برخه کې زه دوی سره ځکه موافق نه یم چې کندغه تجاران ګاز وارد نه کړي، تیل وارد نه کړي، خوراکي توکي د نورو هیوادونو څخه وارد نه کړي، او په مقابل کې زمونږ د هیواد څخه زراعتي محصولات نورو هیوادونو ته صادر نه کړي، نو مطمئنه اوسئ چې خلک به وږی پاتې شي او زموږ داخلي محصولات به په داخل کې خوسا شي. په کل کې هغه تولیدات چې په داخل کې کېږي موږ هڅه کوو چې نورو هیوادونو ته صادر کړو په مستقیم او غیر مستقیم ډول. زموږ تولیدونکو ته باید ګټه ورسیږي.
ښاغلی پسرلی، زموږ دغه مرکې هدف دا و چې د خلکو ته عامه پوهاوی هم ورکړل شي. که نه که څه موږ معلومات په دې برخه کې شته، لکه دوی چې دولت یا حکومت ویلي چې ګټه نه رسیږي، فکر کوم دا سوداګر مالیه ورکوي حکومت ته، همدغه هم یو ګټه چې حکومت ته رسیږي.
دا دویمه برخه ده چې غوښتل مې ورباندې خبرې وکړم. په دویمه برخه یو خو دغه عام خلکو ته ګټه وه، تولیدونکو ته ګټه وه، او کوم موال چې نور هیوادونو څخه موږ راوړو دا د خلکو د ضرورت پر اساس راوړو. همدا اوس ګاز قیمت سره په داخل کې دا معنا ده چې داخل کې تقاضا ډیره ده او د نورو هیوادونو څخه عرضه کمه ده. کله غو تجاران ګاز بند کړي نو په ټوپوسه چې یو کیلو ګاز په 1500 افغانۍ به ورسیږي، ځکه چې تقاضا دې شل وریږي. په هر حال راځم اوس د حکومت مسؤلیت ته. همدارنګه چې حکومت ته موږ کوم ګټه رسو، تاسو وګورئ چې کوم توکي د نورو هیوادونو څخه موږ افغانستان ته واردوو هلته محصول کېږي، حکومت ته پیسې ځي، موږ ګمرک ورکوو، مالیات ورکوو. همدارنګه په دویم قدم کې موږ د سرکونو د فوایدامې په نامه، د شهستانې په نامه، د شاروالۍ په نامه دوی پیسې اخلي. د دې لپاره چې موږ ښار جوړو، ښار پاک ساتو، او د ترازو په نامه د سرکونو سره چې موږ اول دغه ځای پورې رسو، طبعا دغه سرک باندې چې موږ تېرېږو، دا هغه موارد دي چې موږ حکومت ته پیسې ورکوو. حکومت موږ نه خپل عواید ترلاسه کوي په مستقیم ډول، او په غیر مستقیم دول حکومت دنده لري چې خلکو ته سهولتونه ایجاد کړي. خصوصي سکتور د حکومت سره همکاري کوي چې دغه سهولتونه خلکو ته ایجاد کړي. معلومه ده چې حکومت په یو مقرره باندې کار وکړ، هغه بیخي په قانون بدل شو چې د خصوصي او عامه سکتورونو ترمنځ د مشارکت قانون دی، چې دغه قانون پر اساس حکومت لوی پروژې خصوصي سکتور ته ورکوي. خصوصي سکتور یې د خلکو په واسطه تطبیقوي چې خلکو ته هم خیر ورسیږي. په خصوصي سکتور کې عملا موږ د حکومت څخه ډېر کارکوونکي په خصوصي سکتور کې لرو. زموږ په هر سکتور کې شرکت کې د 500 څخه نیولې تر 1000 یو نیم زر 2000 کسانو پورې کار کوي. عملا هغوی ته موږ معاش ورکوو.
فابریکو کې به هم دغه شان څنګه؟
طبعا تلویزیونونه، دا خصوصي تلویزیونونه وګورئ تاسو چې په څومره ډېر دي. پر تلویزیون کې اقل 200-300 تره کار کوي. فابریکې زموږ فعال دي، په فابریکې کې دوی کار کوي، فعالیت کوي، دوی ته پیسې ترلاسه کېږي. زموږ خصوصي پوهنتونونه تاسو وګورئ څومره خلک خصوصي پوهنتونونو ته ځي، هلته زده کړه کوي، په پوخه شکل زده کړه کوي. خصوصي پوهنتونونه عملا حتی د ډېرو دولتي پوهنتونونو نه پیاوړي دي، ښه خدمات وړاندې کوي. همدغسې بانکونو ته که تاسو ولاړ شئ، انټرنټ کلبونو ته که ولاړ شئ، دغه د مخابراتي شبکې ته تاسو وګورئ، دا ټول خصوصي دي. دا هغه موارد دي، هغه موضوعات دي چې خلکو ته په ټوله معنا ګټه ته رسوي. دا یوازې د مخابراتي سیستم تاسو وګورئ، د قندار نه تاسو زنګ وهئ، تاسو ازادي راډیو ته تاسو سره خبرې کوي، دا څومره لوی سهولت دی چې هغوی په مستقیمه دلته راشي خو ډېر مصرف ورباندې راځي. خو هدف مو دا ده، په کل کې په آخر کې دا وایم چې زموږ هدف دا ده چې ملي منافع تامین کړو، خلکو ته سهولتونه ایجاد کړو، حکومت سره مرسته وکړو چې حکومت په خپلو پښو ودرېږي.
قدر من اوریدون کو د سوداګری او صنایو خونی ویان سیامودین پسرلی او چې د افغان سوداګرو د خدمت پاړه خلکو او حکومت په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب کړی وي. اوس بیا هم راځو پیغامونو ته. پیغامونه اورو خو تر دغه پیغامونو مخکې زه دا وایم چې زموږ یو اوریدون کې ویلي ول چې د ازادي رادیو نمبر چې لانیږي مونږ هغه محل نشو نوټوي ځکه هغه لازم مواد دوی سره نه وي یاداشت لپاره. دا اوس ورته وایو چې خپل قلمونه او کاغذونه تیار کړئ. په تلو تلو کې یو ځل بیا هماغه خبره چې کوم پیغامونه چې په دغه خپرونه کې تاسو اورئ دا د اوریدونکو د نظر څرګندوی کوي نه د ازادۍ رادیو. په لوی او بخون کې خدای مسپارم. ښه ورځ ولرئ.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مکتبینا تا داو وے جائے راکھ بکا ما بكره بقدر تبارك الله.